بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1403 هجري لمریز کال د مرغومي اجدې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 28 او د 1446 هجری قمری کال د جمادی الثانی له 16 نیټې سره برابر ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران لور حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیک مرغ زوکړې له کلیز سره برابر ده. د تهران رادیو درس کارکونکو په دې مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په دې یو ست خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په دنیا کې د ایران د خبرو اترو او د دریځونو د پلویانو د زیاتېدا په هکله ده. بیا هم د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ځانګړی مطلب اورېدلی شي. ورپسې هم د ښایست ګلونه نومې لړۍ نننې برخه دراورو چې زموږ د یو ساعت سهرنۍ پښتو خبرونه هم سره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستۍ سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران په لویدیځي پولو کې د یوې تکفیری ترهګرې ډلې په لسګونو وګړي وپیژندل او ونیول شول. د پاکستان په پارا چینار سیمه کې انساني ناورین په رامنځته کېده دی. د افغانستان حکومت د ځان بسیاینې په لاره ګامونه پورته کړي دي او پاپ فرانسیس په غزه تړانګې د وحشي سیونستي رژیم بمباره ظالمانه او غیر انساني وبللې. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلې به وړې شان د مې ورسره. د ایران په لویدیځ سریف الزهاب ولسوالۍ کې د سلفي تکفیری افراد پال چینل یو شمیر وګړي د امنیتي مامورانو په یو لړ عملیاتو کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. ویل کېږي په دغو عملیاتو کې د تکفیری ترهګر ډلې 12 وګړي نیول شوي چې د پلټنو او ګرویژنو لپاره نامعلوم ځای ته بیولل شوي دي. د ایران د سر پولیس صاحب ولسوالۍ څارنوال امیر فیضی په دغه ولسوالۍ کې د تکفیری ترهګر ډلګې د ورانکارو د نیول کېدو د خبر په اعلانولو سره ویلي دي کابل یو کال مخکې راهیسي امنیتي ارګانونو د یوې تکفیری ترهګرې ډلګې د فعالیت په باب اطلاعات درلودل چې د ولسوالۍ په ساویه یې څارله او بالاخره هم د قانون منګولو ته دغه ډلګې ولویده او انجام ته به ورسیږي. هغه ویلي دغه ډلې په پارکونو او مختلفو عمومي ځایونو کې د شپې مهال پښتون او د ځینو پروګرامونو په جوړولو سره د مالی ژمنو او نورو وعدو سره د دغې ولسوالۍ ځوانان جذبول. هغه دغه راز زیاته کړې دغه ډلې د داعش او نورو تکفیری ترهګرو ډلو په لور د ځوانانو په جذبولو سره د ایران د ملي امنیت په ضد د اقدام نیت درلود. خو له ورانکاریو مخکې د امنیتي مامورانو منګولو ته کې ګیر شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی د جرمني په ماګدبورګ ښار کې په ګاډي سره تاوتریخجنه حمله په سخته محکومه کړه. زمون خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی اسماعیل بقایی د جرمنی په ماګبرګ خار کې په یو بازار باندې په ګاډي سره تاوتریخ جنا حمله چې د یو شمیر جرمنی خاریزو د مرګ ژوبلو سبب شوی محکومه کړی ده. خغلی بخی د جرمنی د قربانیانو له کورنۍ او خلکو سره د خواخوږي او تسلیت په ویلو سره د ټاپیانو لپاره د سلامتیا هیله کړي او د غرازی ویلی دي. ترهګر او ترهګری او افراط پلنه چې د دنیا په هر ځای کې وی محکومه ده او باید د مخنیوي لپاره درسته نړۍ لاس په کار شي، کنه نو د هر چا لمن براګي رکړي. پر راپور کې ویل شوی دی د جرمنی په ختیځ کې په ماګبرګ خار کې په ګاډي سره د یو شمیر خاریزو د لاندې کولو د عملیاتو عامل یو عربستانی خاریز او ډاکټر دی چې په 2008 کال کې جرمنی ته وارد شوی دی. په دغه پیښې کې کابو 12 کسان وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان شوي دي. د پاکستان د کورمې په پاراچینار سیمې کې انساني ناورین په رامنځته کېدا دی. زموږ خبریال راپور راکوي په تیرو درو او یو ورځو کې چې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کورمې پاراچینار پیښور ستره لاره د ځینو ناندریو له امله تړل شوې ده. په بارې کورمې کې د خوړو توکي درمل سوانګ او داسې نور ضروري شیان ختم شوي دي او د لارو د تړل کېدا له امله ناروغان په تیره بیا ماشومان په جدي توګه مرګ واخی او تر وروستیو پورې د 22 ماشومانو په شمول کابو 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 13 اکتوبر میاشت کې د ټل پاراچینار په ستره لاره په بګن اوچات مندوري او چارخیلو سیمو کې د مسافرانو پر یو کاروان چې د سرکاري ملیشیاو او پوځیانو په سرپرستۍ کې پاراچینار ته روان وو برید شوی چې په نتیجه کې د وړو ماشومانو او ښځو په شمول څه باندې 100 کسان وژل شوي او کابو 150 نور هم ټپیان شوي وو. حکومتي ادارو دغه لاره تړلې ده او تر وروستیو پورې 3 ورځې شوي چې دغه لاره د عامو خلکو په تیروي د پاراچینار د اوسیدونکو په مخ تړل شوې ده. ډېری کارپوهان او شنندي وایي که حکومت او امنیتي ادارې د خپلو خارجو د امنیت په ټینګولو کې جدي وای نو هیڅ کله به په دغې سیمې کې په تیره بیا په جرنلي سړک باندې داسې کومه ناندری پیښه شوې نه وه. خو ځینې سرچینې دا هم وایي چې ځینې کړې غواړي په کورمې کې اړې ګړې وي او ځایي اوسیدونکي له دغې سیمې کوچېدا ته اړ شي. دا په داسې حال کې دي چې د کوهاټل هنګو او اورګزی سیمو شیعه سنی مشرانو هڅه کوي په کورمې کې د جرګې په وسیله د ښکېلو لورو ترمنځ امنیت ټینګ کړي، خو حکومتي لوري ځینې داسې شرایط رامنځته کوي چې د شیعه او سنی مشرانو دغه ګرینډ جرګه د امنیت په ټینګولو کې تر دې دمه ناکامه پاتې شوي او د پاراچینار د جرګې مشرانو ګواښ کړی چې که حکومتي لوری پر دوی د کومو شرطونو د تپلو هڅه وکړي نو دوی به هیڅکله هم د دوی شرایطو منلو ته تیار نشي او د حکومتي او امنیتي ادارو په ضد به په درستو پاکستانیانو ته د مرستو چغې پورته کړي چې بیا به د حالاتو کنټرولول د دوی له اختیاره ووزي. دا په داسې حال کې دي چې د خیبر پختونخوا صوبې د حکومت ویندوی بیرستر سیف په سپین سترګیتوب سره ویلي دي چې که د دوی شرطونه ومنل شي نو د پاراچینار پیښور د سترې لارې خلاصول د دوی د 2 ګنټو کار دی. نو ډېری کارپوهان وایي چې په سیمې کې ځینې داسې کړې شته چې دغه ترنګلتیاوې یې رامنځته کړي دي. حال دا چې د سیمې اوسیدونکو په کراتو ویلي دي چې د دوی هیڅکله هم په خپلو کې سره ښکېلېدا نه غواړي، خو ځینې کړې سره جنګوي خو څو په سیمې کې اړې ګړې جوړ شي. وروستي راپورونه ښیي چې د سند صوبې او پنجاب صوبې ګورنران هم د کې پی کې د ګورنر په مرستې سره په کورمې کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره سیمې ته ورغلي دي او له ځایي خلکو سره یې د مرستو لپاره له ځانه سره ډېری خوراکي او درملي توکي هم وړي دي، خو بیا هم ځینې حکومتي کړې غواړي د دوی د ورتګ په وړاندې خنډونه جوړ کړي او د امنیتي خطرو په مطرح کولو سره دوی سیمې ته له ورتلو وغړوي. له دې سره په یو وخت د پاراچینار خار ځوانانو په دغه خار کې د ډیپټي کمشنر له دفتر سره نږدې د پریس کلب په وړاندې پرلته وهلې دي څو د په دغې سیمې کې د خوړو درملو او د سونګو د کمښت باندې په اعتراض کې خپل احتجاج نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان د بسیانې په لاره کې ګامونه پورته شوي دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندو ټینګار کړی طالب حکومت د سترو پروژو په اجرا سره په اقتصادي پراختیا پسې دی او څو کسو کې د ځان بسیانې په لار کې ګامونه پورته کړي دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکوي د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د افغانستان حکومت د ټاپې افغان ټرانس او کاسا یوزر په څیر د ترانزیټي او انرژي د لویو پروژو په اجرا سره د افغانستان د تلپاتې اقتصادي پراختیا لپاره لوی ګامونه پورته کړي دي. په افغانستان کې د کتاب د چاپ او پیر پلور ستونزو بیا سر راپورته کړ دی. په دې اړه له افغانستانه زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې کتاب چاپونکي او پلورونکي وایي په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی کار ته هم زیان رسولی دی. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډېری چاپخونې او کتاب پلورنځي به وتړل شي. په ننګرهار کې یو شمېر کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي وایي په پوهنتونونو او ښوونځیو او په دا وروستیو کې په طبي نیمه لوړو زده کړو موسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د دوی پر کار هم اغېز کړی او د پخوا په پرتله یې کارونه کمرنګه شوي دي. دوی وایي که حالت همداسې دوام ومومي ډېری کتاب چاپخونې به وتړل شي.
مکتب بند دی، دغه بند دی، کتاب به څوک چاپ کړي؟ کتاب نه چاپ کېږي، مثال پسکارډ نه چاپ کېږي، بل شی نه چاپ کېږي، یو مونوګراف نه چاپ کېږي. خامخا هو موږ پورې مربوط وو، نو هغه به موږ هغه څنګه کاسونه کاغذ کار موږ پورې مربوط وو، هغه بس خبر اوس بند دی.
د مدبو کارونه تقریبا فیصدی لمخې سلویخ پنځه سلویخ فیصده کم شوی دی، او هغه په دغه وجه چې پوهنتونونه چې څومره مصارف کول نو اوس هغومره مصارف دوی نه کوي.
کتاب پلورونکي هم وایي څومره چې په پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړیالانو شمېر راکمېږي، په هماغه کچه د کتاب پلورلو بازار هم کمرنګه کېږي.
خو دغه په وروستیو کې دغه د انستیتوتونو د بندېدو خبره لاس په لاس کېږي. که چېرته دا پرېکړه عملي شي نو د شک نشته دی چې د کتاب بازار به ډېر متاثر شي، حتی تر دې چې کتاب پلورونکي او کتاب پلورنځي به له سقوط سره مخامخ شي.
همداسې دا حالات همدغسې دوام لري، یو شی بند شي او بل شی بند شي، نو کېدای شي چې سړی خپل خپل دوکانونه پرېږدي. ډېرو ولایتونو کې کتابخانې سکور شوې، خرڅ یې کړي، لیلام یې کړي، سلو والا کتاب یې په لس روپۍ خرڅ.
د طبي نیمه لوړو زده کړو یو شمېر زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته زده کړو ته د دوام نه ورکولو سپارښتنه شوې، له حکومتي مشرانو غواړي چې د اسلام مبارک دین په رڼا او د ټولنې اړتیاو ته په پام سره ورته د زده کړو زمینه برابر کړي.
باید ښځو تعلیم مهمه ده، په دې چې سبا ورځې د ښځینه چې دا مریضان شي دی چا ته لاړ شي، سړو ته لاړ شي، خو همدې چې تعلیم وکړي مخکې لاړ شي زموږ په درد به ولګي.
زیاتره خویندې چې دي دغه تحصیلات کړي وي په نیمایي کې پاتې شوي، دوی ته دا ذهني تکلیف پیدا کیږي. باید چې دغه د دولت لوړپوړو چارواکو څخه مو دا هیله ده چې دغه مکتبونه پوهنتونونه دي بیرته فعاله کړي.
د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي هم د کتاب چاپونکو پلورونکو ستونزې تر یو بریده مني، خو وایي د کتاب لوستنې دود ژوندي ساتلو په موخه یې ګڼې برنامې پلي کړي او دې چارې ته به دوام ورکړي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې یقیني هم د کتاب بازار چې په خوا وو لکم رنګ
سپڅه هم چې د نجونو پر زده کړو بندیز په کور د نن او د باندې ګڼ خبرګون نه راپارولي، خو حکومتي چارواکي هغه د افغانانو کورنۍ او لړمحاله موضوع ګڼي او وایي بهرنیانو ته نه ښایي چې د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومتي چارواکي وایي د زده کړو مناسب چاپیریال تر چمتو کولو وروسته به نجونو ته د زده کړو ترسره کولو اجازه ورکول شي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې هر کال په سرطان ناروغۍ کابو 4000 څخه زیات کسان مري. زموږ خبریال د افغان خبری سرچینو له کوله راپور راکوي. په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر په زیاتېدو او په دې وژونکي ناروغۍ د مړینو پر زیاتوالي مرستندویو او خیریه موسسو سخته اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ شمېر مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. او د نړۍ د کاتولیکانو رهبر په غزې تړانګې باندې د سیونیست رژیم د هوایي حملو او توغندوی حملو دوام یو ظالمانه اقدام او ستر جنایت وباله. زموږ خبریال ډیر نه لکول راپور راکوي. د نړۍ د کاتولیکانو رهبر په فرانسیس پرون په یو لړ څرګندونو کې په غزې تړانګې د اسرائیلو د هوایي او توغندوی حملو دوام محکوم کړی او دا اقدام یې د فلسطین په خلکو باندې یو ښکاره ظلم او تیری بللی دی. په فرانسیس په غزې تړانګې کې د سیونیستي رژیم په نسل وژنې په سختو نیوکو سره زیاته کړې ده. په غزې تړانګې او لبنان د سیونیستي رژیم د پوځ حملې جنگي جنایتونه دي او د اسرائیلو نیواګه رژیم ټول جنگی قوانینو خلاف ورزی کوي. په فرانسیس هم دا راز د نسل وژنې او ترهګرې په څیر لټکو څخه په استفادې سره چې د واټیکان ډیپلوماټانو تر اوسه پورې ویلو یې ډډه کوله، په وروستیو څو میاشتو کې یې په غزې ترانګې کې د اسرائیلي رژیم د نسل وژونکي جنگ باندې سخت غبرګونونه ښودلې دي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ. د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی زتون اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې په نړۍ کې د ایران د خبرو تر او د ریزونو د پلاویانو د زیاتې د په باب ده. په روسیه کې د ایران سفیر جلالی ویلی دی لالویدی سره د ایران او روسیې اختلافات ژورې کلتوري ریښې لري. د ملتونو د دوستۍ په هنتون یا رورن د نړیوالو اړیکو د څانګې محصلینو په ماسکو کې د ایران په سفارت کې پښتون سره په روسیې کې د ایران له سفیر ښاغلي کاظم جلالی سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. یو هغه مورید چې کاظم جلالی په دغې کتنه کې بیان کړی للویدی سره د ایران او روسیې د اختلافاتو بحث. په روسیې کې د ایران سفیر د دې خبرې په کولو سره چې نړیوال ډګر د اختلافاتو او مشترکاتو ډګر دی او همدغه مؤلفې په بلاک بندۍ او د هیوادونو په ډلبندۍ کې ټاکونکي دي، هغه ویلي د ایران اسلامي انقلاب د نه ختیځ او نه لویدیځ په چورلیزي شعار سره د خپلواک هویت په احیا پسې وو او لکه څنګه چې د امریکا له چورلیستوب سره د نړۍ له یو قطبي بې انصافه جوړښت سره مخالفو سخت بندیزونه پرې لګیدلې دي. ښاغلي کاظم جلالی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران خبرو اترو دریزونو په دنیا کې ډیر زیات پلویان پیدا کړي دي وویل دا موږ منطقي خبره دا ده چې که امریکا د ډیموکراسۍ مدعی ده نو ولې باید په نړیوال ډګر کې د حکومتونو اراده واکمنه نشي او که د یو هیواد په داخل کې دیکتاتوري بده ده نو بیا ولې په نړیوال ډګر کې د دیکتاتوري وي. هغه په دې خبرې په ټینګار سره چې د شوروي اتحاد له دړې وړې کېدا وروسته للویدي سره د اړیکو په رامنځته کېدا کې د روسیې د واکولانو لخوا ډېرې هڅې شوي وویل للویدي سره د تعامل لپاره د ښاغلي بوریس یلسن صادقانه هڅو سره سره البته لویدیز په عمل کې په خپلو سیاستونو بیا کتنه ونه کړه او د هغوی چلند د موسکا په څیر یوه تشه ملانډه وه. په روسیې کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د 2022 کال د فروری په 14 نیټه د روسیې د ولسمشر وینا ته په اشاره سره یادونه وکړه د ښاغلي ولادیمیر پوتین حکومت هم په پیل کې خپل سیاست لالویدی سره د تعامل په اساس برابر کړ خو وروسته یې لویدیز ته په خطاب کې وویل موږ راغلي وو چې د اروپایي اتحادیې غړي او حتی د ناټو غړي شو خو تاسو ونه منله. په روسیې کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلي کاظم جلالی لالویدی سره د روسیې د نښتو د علتونو ریښو موندنې ته په اشاره سره او دغه راز په نړیوال ډګر کې د روسیې او د ایران د اسلامي جمهوریت له لوبوونکي رول سره د امریکا په څیر د استګواري قدرتونو مخالفت ته په اشاره سره دغه راز وویل لالویدی سره د ایران او روسیې اختلافات ژورې کلتوري ریښې لري او په نړیوال ډګر کې د ایران او روسیې له رول لوبونې سره د امریکا د مخالفت دلیل همدغه د کلتوري اساس اختلافات دي. هغه هم دا راز روښانه کړه موږ د امریکا د لیبرل ډیموکراسۍ پیروکار نشو کېدلی ځکه موږ یو داسې هیواد یو چې څه د پاسه 3000 کلن تمدن لرو او تاسو یعنی امریکا هیواد یاستئ چې یوازې 1000 کلن تمدن لري. د دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک.
دا بی بی فاطمه نیک مرغ زوکړه مو مبارک شه.
خوږو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، د جماعت اوسانی شلمه نیټه د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. د هغې بیبی میلاد یو مبارکه پیر شوه چې د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او رسالت په لومړنیو کلونو کې رامنځته شوه. د بعثت په 5 کال کې په داسې یوه ورځ د نبوت کورنۍ په جنتي عطرو خوشبویه شوه. په هغې ورځ فاطمه زهرا سلام الله علیها د دنیا ته سترګې رڼې کړې. دغه ورځ په ایران کې د ښځې او مور د ورځې په نوم ټاکل شوې ده. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیت په اکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو چې دغه پروګرام زه فاطمه له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوم.
د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیکمرغه ولادت د متعال خدای لخوا حضرت پیغمبر اکرم او بیبی خدیجه کبرا ته یو ډاله و. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خدای تعالی له حمد او ثنا او د شکر لاده کول ورسته فاطمه سلام الله علیها په خپل غی کې واخسته د هغې تنده یې خکل کړ او د هغې روخانه سیری ته یې وکتل. د فاطمه نورانی سترګو حضرت پیغمبر اکرم ته آرامتیا وربخله. د بیبی فاطمه په ولادت سره توا متعال خدای د خلقت خزانه حضرت پیغمبر ته وربخله ده او پرختیا د قران کریم له قوله بیبی فاطمه کوثر یعنی ډیر خیر و. هلته چې متعال خدای په ډیر خکل عبارت او ستاینه کې حضرت پیغمبر ته داسې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی مونږ ته کوثر یا ډیر خیر او برکت در وباخه، نو د خپل پروردگار لپاره لمونز ادا کړه او قربانی وکړه او پوشه په تحقیق سره ستا دښمن ابتر او مقتوع نسل دی. دغه مبارک آیتونو د هغو دښمنانو د ګڼو او پرله پسې پیغورونو په وړاندې چې پیغمبر اکرم یې بې نسله باله، هغه حضرت ته امید ور وباخه. بی بی فاطمه دنیا ته سترګې رڼې کړې وې چې د ټول عالم د ښځو سردار شي او د هغه بی بی له نسل څخه له توحیدی دین او د اخلاق او انسانیت له پولو د دفاع او ساتنې لپاره ریښتینی مخکخان راوپاسي. بزرگوار پیغمبر هغه فاطمه و نموله په دې معنا چې خدای تعالی دغه بیبی له بدیو او اور څخه لیرې ساتلې ده.
بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها څو لنډ کلونه د خپل ګران مور حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ترڅنګ تیر کړل، خو د مبارزه او مقاومت کیسې د خپل مور له خولې اوریدلې وه. دغه بی بی هر کله چې د خپل مور څیرې ته کتل ګواکې د دغه کیسې تازه فصلې لوسته، هغه کیسه چې تر اوسه لا روانه وه. فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل بزرگوار پلار په څنګ کې د ژوندانه لډیر او لوړو مفاهیم سره بلد شوه. هغه بیبي د خپل پلار پنيز ځانګړي موقعیت او مرتبه درلودله. لخپل لور سره د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم محبت، تعظیم او احترام د یو پلار له مهربانی او محبت څخه لا اوچت وو، او د حضرت فاطمه زهرا د مقام لستر توب او کمالات څخه سرچینه اخیستله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لبیبی فاطمه زهرا سره ډیره مینه لرله او فرمایله: زما ګرانه لور فاطمه په ټولو زمانو او نسلونو کې د ټولو نړۍ د ښځو سردار ده. بیبی فاطمه سلام الله علیها په داسې یو ټولنه کې پیدا شو چې له انساني ارزښتونو څخه بے برخه وه. د جګړې او وینې تویدنې په شان غلط دودونه او د لونو ژوندۍ ښخول پکې رایج وو، او د خلکو په ځان او روح کې جړه ځغلولې وه. د اسلام د مبین دین په ظهور سره حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم له دغو سپیرو رسمونو او عادتونو سره مقابله وکړه. په داسې یو زمانه کې چې پلرونه درلور له درلودلو غوسه کېدل، هغه حضرت د فاطمه زهرا لاسونه ښکل کړل تر څو د ښځو په اکله له جاهلي افکارو سره مبارزه وکړي. د بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها روح او بدن د وحي په کور کې او د خدای د ستر پیغمبر د شخصیت تر څنګ له الهي معارفو سره واخشل شول. هر ځل چې په حضرت پیغمبر اکرم باندې وحي نازلېدله او هغه حضرت ته دنده ورکول کېده چې خلکو ته تازه حقایق بیان کړي، حضرت فاطمه زهرا د پیغمبر اکرم له حکمت څخه، له ډکو خبرو څخه د خلقت تفسیر زده کاوه. بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها په داسې شناخت او پوهې سره د لوړاوي لاره کچ کړه او د عالمیانو د پروردګار معرفت ته ورسېدله چې د انسان پیدا کوونکی او د ټولو خیګنو او نیکیو پنځونکی دی. فاطمه زهرا سلام الله علیها د عبودیت او بندګۍ په لوړ حد کې وایي: شهادت ورکوم چې د نړۍ خدای یو دی او له هغه پرته بل خدای نشته.
د بی بی فاطمه د دغه شهادت نتیجه لمتعال خدای سره خالصانه مینه ده. ل خدای تعالی سره مینه د فاطمه بی بی لزان سره داسې اخشل شوه چې هغه یوازې د سبحان خدای د رضا په فکر کې ده. هغه څه چې په ژوندانه کې د هغې د رضایت سبب کېدل دا و چې د متعال خدای په لاره کې د خدمت کولو لپاره یو ګام پورته کړي. په همدې دلیل کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اے فاطمه، هر غوښتنه او اړتیا چې لري راته ووایه چې هم دا اوس د وحي فرشته زما تر څنګ ده. بی بی فاطمه داسې ځواب ورکړ: هغه خوند چې د حق په لاره کې له خدمت کولو څخه اخلم، زه یې له هرې غوښتنې څخه منع کړی یم او له دې پرته بله غوښتنه نه لرم چې تل د متعال خدای د ښکلي جمال کتونکي واوسم. حضرت پیغمبر د فاطمه په دغه رښتینی مینې باندې شهادت ورکړ او خپل یو صحابي ته یې وفرمایل: اے سلمانه، متعال خدای د فاطمه زړه، ځان او ټول وجود له ایمانه ډک کړی دی چې د هغه ذات په درگاه کې د بندګۍ او اطاعت لپاره یې ځان له ټولو سیزونو څخه آزاد او خلاص کړی دی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها په دا شان ژور او پراخ لید او مفکورې سره د کورنۍ او ټولنې ډګر ته ګام کېښود او د مېرمنې او مور په موقعیت کې رول ولوباوه تر څو د ښځو په اکله د اسلام د رښتینی سمبول عیني بیلګې وي. حضرت زهرا سلام الله علیها د دغه حقیقت په درکولو سره چې ښځه او نر د پنځون په نظام کې د یو بل تکمیلونکي دي، د کورنۍ فضا له مینې او محبت څخه ډکه کړه. د فاطمه بی بی سلام الله علیها په زړه پورې او لمینې ډکه څیره تل د حضرت امام علی علیه السلام د زړه د ډاډیانې او آرامتیا توم نه و. فاطمه زهرا سلام الله علیها کورنۍ د ټولنې ډیر اصلي ستنه او د خدای جل اعلی شنه او ډیر د مینې وړ مرکز باله. د فاطمه سلام الله علیها کور داسې یو کور دی چې د هغه غړیو له پوهې او عقل څخه په کار اخیستو سره خدای تعالی جل اعلی شنه او د خپلو کارونو او رودې چورلیز ټاکلی دی. د کور میرمنه د عبادت او دعا مینوال ده. د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د یو زوی له قوله ویل شوی: مور می کله چې په الهی درگاه کې په عبادت باندې دریږي لزانه بهر کیږي او ځلاند روښنایی گیر چاپیره خپریږي. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له ژوندانه څخه په ژور درک او پوهې سره د خپل دعا په یوه برخه کې فرمایي: ای خدایا، موږ ته دا فرصت راکړه ترسو به هغه کار وکړم چې تا د هغه لپاره پیدا کړی یم، او په نورو کارونو کې مو ملي لګیا کاوه.
لا مکه مکرمه او مدینه منورې څخه نیولې بیا د جنگونو د ډګرونو تر شا او هم دغه راز د پیغمبر اکرم له رحلت څخه په ورستیو پیښو کې ترشتونه پورې ټول د حضرت فاطمه الزهرا د مسؤلیت د احساس خودونکې دي. بی بی فاطمه د حقیقت د روښانه کېدو لپاره له هغو جریانونو سره چې د ارزښتونو د نابودولو او ختمولو قصد درلود مخالفت او مقابله کوله. د دینی عقاید او اخلاقی چارو پر روښانه کولو کې د هغه بیبی غیث شیندون کې روښانه ویناوي داسې یو خزانه ده چې د قران کریم په آیاتونو باندې سنگار شوې ده. د هغه دورې ټولنیز او سیاسي مسایلو ته د بیبی فاطمه جوور نظر د قران کریم له معارفو سرچینه اخستی و چې هغه د ظلم، ستم او فساد او تبعیض سره مبارزه ته بلله. هغه بیبی اخلاقی او مانوی ارزښتونه په خپلو افکارو وینا او کړچار کې په خطوګه خودل. د بیبی فاطمه له نظره قران کریم ته پام لرنه او دقت د پوهیدو او عمل کولو لپاره ده. لکه څنګه چې فرمایي: که مسلمانان د قران پیروي نیکمرغه بشي او ژغورنې ته لارښوونه کیږي. له همدې عمله حضرت فاطمه الزهرا د حضرت پیغمبر له رحلت په ورسته پیښو کې په مسلمانانو کې د تفریقې او ډلې ډلې کېدو څخه د مخنیوي لپاره د قران مجید د اساسي رول یادونه وکړه. وی فرمایل: ولې په کږې او منحرفې لارې باندې ځې، په داسې حال کې چې خدای تعالی کتاب ستاسو په منځ کې دی، د هغه مطالب روښانه او احکام یې ځلانده دي، د هغه د هدایت نښې څرګندې او خبرداری یې واضح دي. آیا د قرآن کریم سره علاقه او مینه لري او له قرآن څخه په غیر بل څه قضاوت کوونکې لټوي؟
عزیزانو، په ایران کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ولادت نیکمرغه ورځ د ښځې او مور د مقام د لمانځنې روح ورځ ده. هیله ده چې د نړۍ مسلمان ښځې او میندې له اسلام څخه په درست پیژندګلوي او د حضرت زهرا سلام الله علیها په شان میرمنو څخه په سرمشق اخیستلو سره د کورنۍ او ټولنې په ډګر کې خپل رښتینی موقعیت درک کړي او هغه ډول چې ښه او د هغوی وړ وي عمل وکړي. یو ځل بیا تاسو ته په دې مناسبت مبارکي وایو. ها ده خایست گلونه دیر دی ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. دا د یو ځل بیا زه فاطمې له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویم چې ستاد خایست کورونه ډیر دی ترنوال لاندې د خبرونې دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو په دغه خبرونه کې د ایران د لسو تر ټولو غوره ځانګړنو، ځایونو، شخصیتونو او داسې نور غوره سیزونو په اکله معلومات درکوو. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره مله به اوسئ، له یوې لنډې دمې نه وروسته بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
دوستانو په دا خبرونه کې به تاسو ته د ایران د لسو تر ټولو ځانګړو ښارونو په هکله معلومات درکړو. داسې ښارونه چې هر یوې په خپلو خاصو ځانګړنو، کلتوري، تاریخي او تورستي ښکلاو سره ایران په یوه بې ساري ښار باندې بدلوي. تهران چې د ایران پلازمینه ده، 12 میلیونه نفوس لري او د ایران په شمال مرکزي سیمه کې د البرز د غرونو په لمنه کې او د بیدیا د دښتې په لویدیځ کې پروت دی. تهران یو بډایه تاریخي او له هسکو او ټیټو څخه ډکه مخینه لري چې په دې خاطر له مختلفو جذبو یعنی ښکلاو څخه برخمن دی. د آزادۍ میدان له پخوا څخه د میلاد برج په ترڅ کې د لرغونې او د ماډرن معمارۍ یوه بیلګه نندارې ته وړاندې کوي. تهران د ایران تر ټولو ګڼ مېشته ښار دی او په ایران او نړۍ کې د ښار مېشتو یو اصلي مرکز بلل کیږي. تهران د نړۍ یو لسترو ښارونو څخه بلل کیږي او د ایران په لسو غورو ښارونو کې راځي. تهران د ایران د حکومتي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، سوداګریز، تاریخي، علمي او حتی صنعتي چارو مرکز دی.
قدرمن اوریدونکو، د مشهد د نامه په اوریدو سره لومړنی چیز چې د سړي فکر ته راځي د حضرت امام رضا علیه السلام زیارت دی چې د یو ځلان د غمی پشان په ښار کې جلوه کوي او د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو ماهر سرندکارانو کار پرې کړی دی. حرم شریف او ورسره اړوند کتابتونونو او موزیمونو ته آستان قدس رضوی ویل کیږي. د مشهد زیارتي او تورستي ښار د ایران په شمال ختیځ کې پروت دی او د ایران د مذهبي تورزم تر ټولو مهم مرکز او د نړۍ دوهم ستر مذهبي ښار بلل کیږي. مشهد د تاریخي او تورستي سیل ځایونو له نظره د ایران یو تر ټولو بډایه ښار بلل کیږي او هر کال ګڼ شمېر سیلانیان مشهد ته سفر کوي. مشهد ښار د حضرت امام رضا علیه السلام د زیارت له برکته هر کال له 25 میلیونه زیارتوالو څخه میلمه پالنه کوي چې 2 میلیونه یې له بهره راځي او پاتې یې د ایران د نورو ښارونو مسافرین دي. زعفران، تسبی، سجدګه، زیره، وچې میوې او لاسي صنایع د مشهد له سوغاتو څخه دي. په 2018 میلادي کال کې مشهد ښار د ایسسکو د نړیوالې ادارې لخوا د اسلام د کلتوري پلازمینې په توګه وټاکل شو.
دوستانو، شاید تاسو همدا د اصفهان نصف جهان متل اوریدلی وي. په دې حقیقت باندې پوهېدل چې آیا واقعا اصفهان نیمه نړۍ په ځان کې راغونډه کړې ده او که دا یوه تشه خبره ده. یوازې هغه وخت ممکنه ده چې تاسو اصفهان ته سفر وکړئ. حقیقت خبره دا ده چې اصفهان د تاریخ یوه بې ساره هنداره ده چې پکې سوچه ایرانی هنر او کلتور په ښکاره توګه لیدل کیږي چې په همدې خاطر ورته د نیمې نړۍ عنوان ورکول شوی دی. یو لوی تاریخي او مهم ښار چې هر ګوټ ته یې نظر واچوي نو د ایراني هنر او معمارۍ برم او عظمت مو تر سترګو کیږي. د اصفهان اکثره تاریخي سیل ځایونه د یونسکو د ادارې د نړیوال میراث په لیست کې شامل دي. تر تهران او مشهد وروسته اصفهان د ایران دریم تر ټولو ستر ښار بلل کیږي. دا ښار د تورستانو د جلبولو، سوداګرۍ، صنعت، پوهې او اقتصاد په ډګرونو کې خورا زیات ارزښت لري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به راشو شیراز ښار ته، چې دا ښار هم د ایران د لسو غورو ښارونو په لیست کې څلورم ځای خپل کړی دی. دا ایران تر ټولو ښایسته ښار دی چې په هر ګوټ کې د بهار نارنج خوشبویي خپره دي. دغه ښار د فرهنګ، تمدن، موسم او طبیعي ښکلاو له نظره د ایران تر ټولو ښایسته ښار بلل کیږي. شیراز ښار په غوایی یعنی سور میاشت کې په حقیقت سره د جنت د یوې بیلګې په شان وي. په دې خاطر په ایرانی کال هنداره کې د سور 15مه د شیراز په نامه نومول شوې ده. د شیراز نامه د هر یو ایرانی په ذهن کې د سعدي او د حافظ شعرونه ورپه یادوي. د لرغونوالی له نظره شیراز د ایران دریم تر ټولو لرغونی او د غټوالی له نظره د ایران 15م تر ټولو ستر ښار بلل کیږي. شیراز یو وخت د ایران پلازمینه وه. د هغه نوم په اکثرو تاریخي کتابونو کې ذکر شوی دی. تخت جمشید او پاسارګاد د دې ښار تر ټولو په مشهورو تاریخي آثارو کې راځي. پاسارګاد د شیراز د ښار په 6 کیلومتره کې واقع شوی چې د یونسکو د نړیوال میراث په لیست کې شامل دی.
ازانو یست ښار د یوې لویې دښتې په زړه کې واقع شوی دی چې د یوې ناوې په توګه په پوره ښکلا او ظرافت سره د ایراني معمارۍ جامې اغوستې دي. د یزد ښکلي ځایونه دومره زیات او بیلابیل دي چې د سیلانیانو سترګې خړوبوي. دغه ښار د خپلې حیرانوونکې معمارۍ، تاریخي آثارو او بډایه ځایي کلتور په خاطر او همدارنګه د خپلو بادګیرونو او کاریزونو له امله زیات شهرت لري. ایاز د ایران له لویو ښارونو څخه دی او د ستروالي له نظره تر ټولو څلورم پراخ ولایت بلل کیږي. په نړۍ کې د اومو خښتو لومړنی ښار او د نړۍ تر ټولو دویم لرغونی ښار هم په یزد کې واقع شوی دی. دغه ښار د بادګیرونو، دارالعبادې، باسکیلونو، خوږو او کلچو او کاریزونو د ښار په توګه شهرت لري. اوبو زیرمې یا آب انبار، کوڅې، ژرندې، د ښار تاریخي او معماری جوړښت د یزد ښار له وچ اقلیم سره د مقابلې لپاره دی او د دې ښار په سیل ځایونو کې راځي. خامک او ګلابتون، ګلم او زیلو د یزد له لاسي صنایعو څخه دي. کانونه، نساجي، خوراکي او صنعتي مارکیټونه او د کویر یزد فرش د دې ولایت اقتصاد ته رونق وربخلی دی.
د تبریز ښار د ایران یو تر ټولو لرغونی او لوی ښار دی. ښکلې پنځون یا طبیعت، جګ غرونه، بډایه کلتوري میراث دغه ښار ته یو ځانګړې ښکلا وربخښلې ده. تبریز د ایران له لویو ښارونو څخه دی او ارګ تبریز ماڼۍ د دې ښار سمبول دی. تبریز داسې یو ښار دی چې د ورېښم د تاریخي لارې په اوږدو کې پروت او د ورېښمو د لارې لویدیځه برخه له ختیځې برخې سره نښلوي. په دې خاطر تبریز ښار له پخوا زمانو څخه یو مهم سوداګریز، اقتصادي او کلتوري ښار پاتې شوی دی. تبریز 15 پرلپسې کلونه د ایران په ښارونو کې تر ټولو زیاتې بهرنۍ پانګونې جذب کړي دي. دغه تاریخي ښار د لاسي صنایعو او د هنر مرکز پاتې شوی دی او د تبریز لاسي قالی له نړیوال شهرت څخه برخمن دی چې په صادراتو یې د پام وړ عاید ترلاسه کیږي.
دوستانو، عراک یا استان مرکزی اکثره دغه ولایت د ایران صنعتي پلازمینه بولی. په داسې حال کې چې عراق د ایران تر ټولو کم عمر لرونکی ښار دی، لیکن ډیر تاریخي او طبیعي ښکلاوې لري. د عراق ښار د قاجاریانو په پړاو کې جوړ شوی دی. د عراق د ښار والی یوسف خان ګورجی د دې ښار د ودانولو لپاره زیات کار وکړ. د عراق په شاوخوا کې د پراخو دختو، غرونو او د میقان سند پروت دی چې د عمله دغه ښار یو ځانګړی اقلیم څخه برخمن کړی دی. د صنعتي محصولاتو په ډګر کې عراق په ټول ایران کې لومړی مقام او د مادر محصولاتو په ډګر دویم مقام هم لري. د ایران د المونیم او د تولید تر ټولو لوی کارخونه او د سوډیم سلفات تر ټولو لوی معدن هم په عراق کې موجود دی.
عزیزان اوس هم راځو اهواز ته، داسې ښار چې د خپلو تاریخي او طبیعي سیل ځایونو په خاطر زیات شهرت لري. اهواز د لرغوني رازونو او د طبیعي منظرو ښار دی. دغه ښار د اکثره ایرانیانو لپاره د سمبوسو، کارون سیند او د ځلاند لمر یادونه تازه کوي. اهواز کې ګڼ شمېر تاریخي ودانۍ او کلتوري آثار موجود دي. د کارون ساحلي سړک، د بامدیج طبیعي تالاو، د معین التجار قاجاري ودانۍ او د علي ابن مهزيار اهوازي مزار، د آبادان، خرمشهر، امام خمیني او محشر بندرونه او د شلمچي سرحد د اهواز له مشهورو ځایونو څخه دي چې سالانیانو ورڅخه خوند اخیستلی شي. اهواز له عراق ایواد سره د اوبو او د وچې له لارې سرحد لري. په لویدیځ آسیا کې تر ټولو لوی سند چې کارون نومیږي په اهواز کې دی. هغه پلونه چې د دې سند د پاسه جوړ شوي دي د اهواز سمبولونه بلل کیږي. همداسې په ایران باندې د عراق د بعث رژیم له یرغل نه وروسته د سپېڅلي جهاد له پړاوه هم زیات آثار په اهواز کې پاتې شوي دي چې د مقاومت او د استقامت بلګې بلل کیږي.
دوستانو، ساری یو لوی خار او د مازندران د ولایت مرکز دی. دغه ښکلی خار د سمندر په لمنه کې ده او هم شنه غرونه پکې موجود دي. همداسې پراخ ځنګلونه هم لري. د دې ټولو طبیعي منظرو تر څنګ ګڼ شمېر تاریخي آثار هم پکې شته. د ساری شمال اړخ کې د کاسپین سمندر او سویل اړخ کې پراخ ځنګلونه او د اوبو ډک سیندونه بهیږي. ساری په وخت کې دښتې سیمې، ځنګلي سیمې، سمندري سیمې او غرنۍ سیمې لري. په دې خاطر ساری د ایران د ټوریزم یو تر ټولو غوره مقصد بلل کیږي. خو د ساری هوا ډیره معتدله او په زړه پورې ده. ساری په ایران کې د سمندري ځواکونو د تولید مرکز دی او خاویار یې د نړۍ په سویه کې بی ساری دی.
او ورستی خار چې غواړو تاسو ته معرفي کړو د سمنان خار دی. د سمنان خار د جغرافیوي موقعیت له نظره د البرز د غرونو د سلسله په جنوبی لمنه کې پروت دی. دغه خار ډول ډول اقلیمونه لري چې هم دغه مساله پکې د صنعت، معدن او لاسي صنایعو د ودې لامل شوی دی. له دې جملې څخه کولای شو چې لاسي ورېښمي فرشونو او ورته نورو صنایعو ته اشاره کولای شو. دغه خار د بیساری شایست پترس کې له څو زر کلنه تاریخ څخه برخمن دی. دغه خار کې لوی تاریخي جنگونه شوي او د شرق او غرب ترمیز موقعیت لري. لرغونی آثار، پخوانی جوړښت، آب انبار یا تالاونه او کاریزونه د دې خار له کتنځایونو څخه بلل کیږي. سمنان تل د علم او دین د مشرانو زیږنځای پاتې شوی.
ډیر قدرمن اوریدونکو، د همدې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
لامون سره اړیکی د تهران رادیو د خبرونو او خبرونو اوریدو او لوستلو لپاره لاندې لینکونه تعقیب کړئ او ګروپونه جوائن کړئ. دا تهران رادیو ویب پاڼه parstoday.ir/ps دا تهران رادیو یوټیوب چینل www.youtube.com/@iranradiops دا تهران رادیو فیسبوک ادریس تر سره ولیکئ www.facebook.com/IRIB Pashto یادونه کوچی IRIB په غټو ټکولی کې. دا تهران رادیو ټویټر در سره ولیکې twitter.com/TehranRadioYO دا تهران رادیو انسټاګرام ادرس هم در سره ولیکې www.instagram.com/TehranPashto Radio دا تهران رادیو د خبرونو ټیلیګرام ما ګروپ هم جوائن کری t.me/TehranRadioYO iranradio.ir/es